سلامونه ستړي مشي وخت په افغانستان کې دا ماسپښینه څلور دوه بجې دي. تاسو زموږ کړه له آزادۍ راډیو نه اوري په بخښنې سره د افغانستان کې دا اوس د ماسپښینه څلور بجې دي. پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د افغانو ښځو، نجونو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي پر ټولو افغانانو نړیوالو غږ کړی چې د نجونو پر زده کړو او کار د بندیزونو په مسله کې د افغانو ښځو ملاتړ وکړي. رینا میری په افغانستان کې د ښځو او نجونو د پوهنتونونو او په نادولتي ټولنو کې د هغوی پر کار د بندیز د دوه کلنۍ په درشل کې په یو پرانیستي لیک کې چې بېګای یې پر خپل ایکسپانه خپور کړی ویلي دي، افغان نارینه که په هیواد کې دننه دي که بهر باید له خپلو مېرمنو، لوڼو، خویندو او ټولو افغانو ښځو سره ودرېږي. نوموړي وایي چې نړیواله ټولنه باید له طالبانو سره په هر اړخ تعامل کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقوقو ته لومړیتوب ورکړي. د تخار ولایت په مرکز تالقان ښار کې د تیر ماښام د 14 پړه د آزادۍ جبهې په نوم د طالبانو مخالفې ډلې ومنله. دې ډلې تیره شپه ناوخته پر خپل ایکسپانه په یو بیان کې دا وکړه چې وسلوالو یې د تالقان ښار د لومړۍ حوزې پر قرارګاه د برید پر مهال د طالبانو د ځواکونو سر ګروپ ملا انور وژلی او درې نور سرتیري یې ټپیان کړي دي. له دې مخکې سرچینو آزادۍ راډیو ته ویلي وو چې د تالقان ښار په سرای سنګ سیمه کې پرون ماښام یوه درانه چاودنه شوې ده. آزادۍ جبهې د دې دا په اړه طالبانو تر اوسه څه نه دي ویلي او آزادۍ راډیو هم په خپلواک ډول دا ادعاوې نشي تاییدولی. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت د تخار ولایت د چایاب ولسوالۍ په یوه کان کې د چین د شاوخوا 350 میلیون ډالرو پانګونې خبر ورکوي. د دې وزارت ویان همایون افغان له ملي ټلویزیون سره چې طالبان یې اداره کوي په مرکه کې ویلي دي چې د استخراج د چارو ټول لګښت به یې چینایي شرکت کوي او د ترلاسه شویو عوایدو 50% به افغانستان ته ورکوي. نوموړی زیاتوي چې د چایاب ولسوالۍ په سمتي سیمه کې د سرو زرو دا کان لوی دی خو په تړون کې شاوخوا 12 متر مربع ساحه له مزایدي وروسته د 50 کلونو لپاره چینایي شرکت او افغان شریکانو ته ورکړل شوې ده. د ښاغلي افغان په وینا د دې کان د استخراج ټولې چارې به په افغانستان کې دننه کېږي. د قانون او پټرولیم وزارت ویان په نورو ولایتونو کې هم له بېلابېلو شرکتونو ته د سرو زرو د کانونو د استخراج د تړونونو د پلان خبر ورکوي. د طالبانو پر حکومت له دې قبله چې د ډیرو قانونو تړونونه یې له چین سره کړي د انتقادونه زیاتېږي. منتقدان د دې تړونونو د معیارونو او شفافیت له پلوه اندېښمن دي. د ترکیې په لویدیځه موکلا سیمه کې نن 4 کسان هغه مهال مړه شول چې د یو امبولانس هیلیکوپټر د یوه روغتون له ودانۍ سره ولګېد. د ترکیې روغتیایي وزارت وایي دا هیلیکوپټر چې دوه تنه پیلوټان، یو ډاکټر او یو روغتیاپال پکې وو، د موکلا له روزنیست او تعلیمي روغتون څخه د پورته کېدو پر مهال د روغتون له ودانۍ سره ولګېد. د موکلا والي خبریالانو ته وویل چې هیلیکوپټر لومړی د روغتون له 4 پوړ سره ولګېد او بیا پر ځمکه راپرېوت. په روغتون او د پیښې په ساحه کې چا ته زیان نه دی اوښتی. د پیښې د عواملو په اړه تحقیقات پیل شوي دي. د امریکا پوځونه یک شنبه وویل چې د امریکا د سمندري ځواکونو یوه الوتکه د سره سمندرګي د پاسه په تیروتنه په ډزو چې هغه دوستانه ډزې بلل شوي ویشتل شوي، خو دواړه پیلوټان یې ژغورل شوي دي. د اسوشیتد پریس اژانس د راپور له مخې دا پېښه هغه وخت وشوه چې د امریکا پوځ د یمن د حوثي اغیانو د په نښه کولو لپاره هوایي بریدونه ترسره کول، خو د امریکا د پوځ مرکزي قومندان سینټ کیم نه دي ویلي چې د دغې پېښې په مهال دغو پیلوټانو چې یو یې پر سیران ټپي شوی څه ډول ماموریت مختوړه. او د افغانستان د فوټبال د غوره لیگ د سلورم فصل د شپږم یو اونۍ په دوام با نن یک شنبه د مرغومې میاشتې په دویم نیټه دوه لوبې ترسره شي. د مهالویش له مخې به د عدالت فراه لوبډله د کابل د پیروزو ځوانانو له لوبډلې سره او د سرپل ولایت د قدیم اف سی لوبډله به د فاریاب د سرسبز سیاشلر له لوبډلې سره مخامخ شي. پرون د خراسان فاریاب او استقلال کابل لوبډلو ترمنځ لوبه 2-2 مساوي پای ته ورسېده. د خبری ټولګې ته مو زه فرشته سهاک د شفیق یار په تخنیکی همکاري هرکلی کوم. راپورونو په لړ کې به د خپلوانو کې را سره واورئ چې یو شمېر افغانان چې د قاچاقي او غیر قانوني لارو له هېواد نه بېبیرون وتلي دي، له څه ستونزو سره مخامخ دي. او د دې تر څنګ به دا هم واورئ چې د افغانستان یو شمېر لرې پرتو سیمې او کې ځینې اوسېدونکي دې ته اړ دي تر څو پاکې اوبه ترلاسه کړي او له خپلو ستونزو شکایت کوي.
صحیح اوبو د راوړو دپاره موږ ډېرو لرو ساحو نه یې زنانه راوړي، یې ماشومان راوړي، پخروی راوړي، ډېر سخت مشکلات دی.
او د دې تر څنګ به دا هم واورئ چې په افغانستان کې د سرطان په وړاندې د مبارزې بنسټ په دې هېواد کې د سرطاني ناروغیو پر زیاتېدو اندېښمن دی.
چې کوم موږ معلومات لرو تقریبا خواوشا 15,000 افغانان چې دي سرطان په دې وژونکي ناروغۍ باندې اخته دي.
د خبرونه په لړ کې بعد داخلي راپورونو تر څنګ بهرنۍ راپور هم درته وړاندې کوو، تر پایه را سره اوسئ.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیل کو. د خبري ټولګې پر راپورونو یو شمېر هغه افغانان چې د قاچاقي او غیر قانوني لارو څخه نور هیوادونو ته تللی وای، په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا رامنځته شوی اوسنی وضعیت د دې لامل شوی چې دوی د دې لارو خطرونه په ځان ومني او نور هیوادونو ته کډوال شي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو مشر مولا هیبت الله خونزاده د انساني قاچاق د مخنیوي په اړه یو فرمان ورکړی چې په کې له نظامي محکمو غوښتي څو هغه کسانو ته له یو کال څخه تر دریو کلونو پورې د بند سزا ورکړي. د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان که څه هم د انساني قاچاق د مخنیوي په برخه کې د طالبانو حکومت دا اقدام ښه بولي، خو زیاتوي چې حکومت باید د دې کار د مخنیوي لپاره په هیواد کې دننه د بیکارۍ په ګډون د ځوانانو د ستونزو د حل په موخه کار وکړي. نور جزئیات له سنا کاکړه ورو.
په داسې حال کې چې تازه د طالبانو حکومت مشر د انساني قاچاق د مخنیوي په هکله یو فرمان ورکړی، یو شمېر افغانان وایي په افغانستان کې د حاکم وضعیت له امله اړ شوي چې د قاچاقي او غیر قانوني لارو ګواښونه په ځان ومني او بېلابېلو هېوادونو ته کډوال شي. یو له دوی څخه عبدالرحمن نیکزاد چې په تېر جمهوري نظام کې پوځي و ازادي راډیو ته وویل په هېواد کې د ورپېښو امنیتي ستونزو له امله اړ شو چې د ترکیې په نیت په قاچاقي لارو سفر وکړي. نوموړی وایي سره له دې چې دوه ځله یې د غیر قانوني لارو ګواښونه پر ځان ومنل، خو بیا هم بریالی نه شو چې ترکیې ته ورسیږي او دا مهال په ایران کې دی. ښاغلی نیکزاد ازادي راډیو ته وویل
قاچاقي لاره ډېره خطرناک اړخونه لري او هر څوک چې دا لاره مني، یعنی چاړې هډوکې ته رسېدلې او د مجبوریت وروستۍ حد تجربه کړی چې خپل ګران هېواد پرېږدي او د نورو هېوادونو ته ځي. قاچاقي لاره ډېره خطرناکه ده او له ایران څخه ترکیې ته هم لاره له ځان سره لوبه کول دي. که ورسېږي ښه، که نه له ډېرو ستونزو سره مخ کېږي.
په ترکیه کې یو بل افغان کډوال محمد ازادي راډیو ته وویل
په هیواد کې د حاکم وضعیت له امله مې ونه شو کولی زده کړو ته دوام ورکړم او خراب اقتصادي وضعیت له امله اړ شوم چې له افغانستانه ووزم. هغه ستونزې چې ما په دې لارو کې ولیدې، غلو سره مخ کېدل، د لاسونو او پښو یخ وهل، د ترکیې په سرپوښلو او چټلو کمپونو کې ویده کېدل، او په لاره کې د ناپاکو اوبو څښلو له امله په بېلابېلو ناروغیو اخته کېدل وو.
دغه کډوال نورو ته سپارښتنه کوي چې د قاچاقي او غیر قانوني لارو څخه سفر ونه کړي. د څرګندونې داسې مهال دی چې د طالبانو حکومت مشر مولا هیبت الله خونزاده تازه د انساني قاچاق د مخنیوي په اړه یو فرمان ورکړی دی. دا فرمان چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس د دسمبر په 28 نیټه په خپل ویبپاڼه خپور کړی، پکې راغلي چې د کورنیو چارو وزارت انساني قاچاق کوونکي ونیسي او نظامي محکمو ته یې معرفي کړي، او له نظامي محکمو بیا غوښتل شوي چې دوی لومړی ځل په یو کال بند، په دویم ځل تکرار سره په دوه کاله، او په درېیم ځل تکرار سره په درې کاله بند محکوم کړي. په دې فرمان کې په دې اړه د خلکو د عامه پوهاوي په لوړولو هم ټینګار شوی، او د طالبانو له دفاع وزارت هم غوښتل شوي چې په سرحدونو کې دا قاچاقبران ونیسي او د دوی د کورنیو چارو وزارت ته یې وسپاري. یو شمېر حقوق پوهان که څه هم د طالبانو حکومت د دې فرمان هرکلی کوي، خو وایي د انساني قاچاق د مخنیوي لپاره یوازې د فرمانونو ورکول بسنه نه کوي. یو له دوی څخه حکمت الله حکمت ازادي راډیو ته وویل حکومت باید د ځوانانو د تېښتې د مخنیوي لپاره په هېواد کې دننه د بیکارۍ په ګډون د دوی د ستونزو د حل په موخه کار وکړي.
زه فکر کوم چې دا اقدام ښه اقدام دی، ولې د دې اقدام سره نه یوازې باید مجازات قانون د تهدید په شکل باندې، بلکې د نورو فرصتونو د ایجاد لپاره هم کار وسی، تر څو چې په ټولنه کې دغه ذهنیت او عملی اقدام صفر ته راټیټ شي.
د دغو شکایتونو په اړه مو د طالبان حکومت وایند ذبیح الله مجاهد و په خو نوموړي د راپور تر خپرېدو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې ده چې تازه اسوشیتد پریس خبري اژانس د یونان د ساحلي ګډ په حواله راپور ورکړی چې په ختیځ کې رودس ټاپو ته نږدې د جمعې په ورځ د یوې ګړندې کشتۍ د چپه کېدو په پیښه کې اته تنه مړه شوي او ګڼ شمېر نور ژغورل شوي چې ټول افغانان یاد شوي دي. په راپور کې راغلي چې ساحلي ګاډ 13 افغان کډوال چې 12 نارینه، 3 ښځې او 3 ماشومان دي ژغورلې دي چې دا مال په روغتون کې بستر دي او د یوه حالت یې نازک بلل شوی. د یادونې ده دا لومړی ځل نه دی چې افغان کډوال له ناقانونو لارو څخه یو شمېر هیوادونو ته د تګ پر مهال دا ډول پیښو سره مخ کېږي. تر دې مخکې هم ډېری افغان کډوال د کښتیو د ډوبېدو له امله نورو هیوادونو ته د تګ پر مهال مړه شوي دي. د دې تر څنګ د بشري حقونو ایراني سازمان حلوش هم په څو ځلې د ایران او افغانستان د پولو ترمنځ د ایران د پوله ساتو لخوا د ناقانون افغان کډوالو د وژلو په اړه راپور ورکړی دی. پر افغانستان د طالبان حکومت له بیا واکمنېدو وروسته ډېری افغانان د اقتصادي، امنیتي، د نجونو پر زده کړو محدودیت او یو شمېر نورو ستونزو له امله دې ته اړ شوي چې خپل هیواد پرېږدي او له قانوني او غیر قانوني لارو نورو هیوادونو ته کډوال شي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. افغانستان کې د ژمي په راتلو او د هوا په سړېدو سره یو شمېر بېوزله کورنۍ د سون توکو د اخیستو لپاره د خپل کور توکي پلوري. د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي اقتصادي وضعیت یې ښه نه ده، یو نشي کولی سون توکي واخلي. یو شمېر زاړه خرڅونکي یا د زاړه توکو خرڅونکي هغه کسان چې د استفاده شویو توکو د پیر او پلور کاروبار لري. ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال ویل چې دا موضوع تاییدوي. په دې اړه د بدې سپوږمۍ راپور ته غوښی.
په داسې حال کې چې نن په افغانستان کې د ژمي د پایلې دویم ورځ ده او په مرکز کابل او بیلابیلو ولایتونو کې لاله مخ کې هوا سړه شوې، یو شمېر بېوزله کورنۍ وایي دوی د سون توکو د اخیستو وس نه لري، نو ځکه اړ دي چې ورته د خپل کور توکي وپلوري. د کابل اوسیدونکي او د یوې لس کسیزې کورنۍ مشره سایمه چې وایي د اقتصادي ستونزو له امله نشي کولای سږ ژمی خپلې خونې تودې کړي، اړ شوي چې یخنۍ نه د خپلو وړو لمسیانو د ژغورلو لپاره خپل د کور ځینې توکي خرڅ او لرګي پرې واخلي. هغې ازادي راډیو ته وویل
ما د درې کور سامان خرڅ کړلوري، دوه انګند مې انګورګان مې واده شوي، هغې ته م سامان ورکړو. 50 کلن کور مې خپل مې کور کړی، هغه مې خرڅ کړو. د کور سامان مې لوري ټول خرڅ کړو. چو میں قتل آگا سامان قیمت قیمت واخلا چو بیا خر سے آگن تا تو نہ گٹ کئی اور نہ تو خیر رسائی بس ماں دور سامان پہ 200 پدری 300 روپے مانے کم پا لے بھی آؤ دور سام مثال داد کور دی گن ہو آؤ بکسن ہو آؤ داد کور بھی سارے 200 اگست میں 2000 اور 3000 روپے مانا ہو ور میں کرو 200 200 سلو بارے میں ور کر رہے چیشے کار نہ شن چیشو کو پہ خبر تو سو وار میں ایسا ہو کر لاشما خدے تخت لار میں شکم پلا وہ تخت من چھ نہیں دادا ڈاکٹر نے زخر زان تر خو گدا دوا واخر مدا گدا دوا اخر ما دے خبر کوتا زخر زندگی اخ
دی میدان وردا گو دی مرکز میدان خار اوسیدون کرنا ہم ورتا اندخنا لری
زمین پر سی دو سرا مشکلات نورم دیس سی وی دی اقتصادی مشکل ہم بہی دیر سوائی دا نو کور کی میں خالی نہ در لو دل غم خرچ کرلا یو سر روپے را سراوی پر میں دو بجے زوال وخستل اقتصادی مشکل هم ډیر ده. پر اوس کله مو من بس سخت زمای تیر کې
د یو شمیر کابل خاریانو په خبره ده مهال په کابل کې یو خروار بلوت لرګي تر 1500 افغانۍ پورې، یو خروار د ډبرو سکاره تر 1000 افغانۍ او یو کیلو بلن غاز تر 1000 افغانۍ پورې پلورل کیږي. هم مهال یو شمیر کهنه فروشان یا هغه کسان چې د استفاده شویو توکو دی پیر او پلور کاروبار کوي هم ازادي راډیو سره په خبرو کې دا موضوع تاییدوي. لډلې محمد شعیب ازادي راډیو ته وویل
دغه مردما وضعیت اقتصادیش خراب است، قالین، کاوچ، فرنیچر.
د خلکو اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی، غلې، کاوچونه، فرنیچر، یخچال، تلویزیون او ډیر نور وسایل پلوري. زه د هغوی کورونو ته ورځم او همدا وسایل ترې اخلم. دا چې اقتصادي وضعیت خراب دی، کار نشته، خلک د خپل لګښتونو پوره کولو لپاره دا شیان پلوري.
دا څرګندونه داسې مهال دی چې د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو هم په خپلو وروستیو راپورونو کې هم خبرداری ورکړی چې سږ کال به افغانان یو سخت ژمی په مخ کې ولري چې په ډیری سیمو کې به د واورې ورېدو له امله د مرستې رسولو چارې هم ټکنۍ شي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی په خپل تازه راپور کې چې د لیندې په دیرشمه د ژمي په لومړۍ ورځ یې خپور کړی، ویلي چې په سخت ژمي کې به چې نن یې لومړۍ ورځ ده، نږدې 15 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړ وي. په افغانستان کې د دغې ادارې مرستیال ویاند ضیاءالدین صافی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې سږ کال په افغانستان کې بشري اړتیاوې لوړې شوې دي او د افغانستان یو پر درېیمه برخه وګړي له لوږې سره مخامخ دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
بیا هم خراغلی ور رسیدلی نړیوالې موضوع ته ور بشو. سوریه ته د سوریه نوی واکمن او د بهرنیو چارو د وزیر لټاکلو وروسته د دفاع وزارت لپاره هم د یو مشر د ټاکلو خبر ورکړی. نوی دفاع وزیر مرهف ابو قسره د بشار الاسد د رژیم د واکمنۍ په پرزولو کې مهمه ونډه درلوده. د سوریه نوی مشر احمد الشاره ویلي چې د ده د حکومت ټول تمرکز به د دې هیواد په بیا رغونه او اقتصادي پرمختګ کې وي. په دې اړه زموږ همکار احمد تکل راپور چمتو کړی. تاسو راپور واورئ، بیرته راګرځو خبرونه کې نور مطالبه هم شته.
د سوریه نویو واکمنو مرهف ابو قسره چې د هیات تحریر شام ډلې له مخکښو مشرانو څخه دی، د دفاع وزیر پر دنده ګمارلی دی. ابو قسره چې د ابو حسن په مستعار نوم هم یادیږي، د بشار اسد د حکومت د وسلوالو مخالفینو له ډلې و. د هیات تحریر شام په مشرۍ وسلوالو ډلو د دسمبر په 8مه د اسد د کورنۍ د څه باندې نیمې پیړۍ واکمني وپرځوله. رویټرز خبري اژانس د خپلو سرچینو په حواله راپور ورکوي چې ابو قسره د اسد د واکمنۍ پر ضد د پاڅون پر مهال د یو شمیر مهمو پوځي عملیاتو مشري کړې وه. د سوریه سنا خبری آژانس راپور ورکوي چې نوی واکمن احمد الشره چې په خوا د محمد الجولانی په نوم یادېده، پرون د وسلوالو ډلو له استازو سره په غونډه کې د سوریه د راتلونکو پوځي تشکیلاتو په اړه خبرې وکړې. د غونډې په تصویرونو کې چې سنا آژانس خبرې کړې، ابو قسره په داسې حال کې لیدل کیږي چې د الشره څنګ ته ناست دی. د سوریه صدر اعظم محمد البشیر تیرونی وویل چې د دفاع وزارت په تشکیل کې به بدلون راشي او پلیکو کې به پخوانی وسلوال او هغه پوځیان شامل شي چې د اسد له حکومت څخه بغاوت کړی وو. خغلی بشیر چې په خوای په شمال لویدیز ولایت ادلب کې د هیات تحریر شام په مشرۍ د واکمنې ادارې مشري کوله، د هم ویلي دي چې دای به راتلونکو دریو میاشتو لپاره د انتقالي حکومت مشري وکړي. نوی حکومت نه دی ویلي چې درې میاشتې وروسته به څه کیږي. د سند راپور لمخه پرون لدې مخکې د سوریه واکمنې عمومي قومندانۍ اسد حسن الشیبانی د بهرنیو چارو د وزیر په توګه وټاکه. په نوې اداره کې یوې سرچینې رویټرز اژانس ته ویلي دي چې دا اقدام د سوریه د خلکو هغو هیلو ته په ځواب کې شوی چې غواړي د هیواد له نړیوالې ټولنې سره اړیکې ولري او سوله او ثبات پکې ټینګ وي. عمومي قومندانی وای و دیرش کلن شیبانی د دمشق له پوهنتون څخه فارغ شوی دی او مخکې د ادلب په اداره کې د سیاسي څانګې مشري کوله. د الشره ډلې چې په 2014 کال کې له القاعده شبکې سره اړیکې پرې کړل او وروسته یې څو کاله په ادلب کې د اسد د رژیم د مخالفینو تر واکمنۍ لاندې ادارې مشري کوله. د 13 نومبر میاشتې په وروستیو کې د رژیم د ځواکونو پر ضد پراخ عملیات پیل کړل او ښارونه یې یو په بل پسې نیول تر څو چې دمشق ته ورسېدل. الشره چې پروانه اونۍ کې له نړیوالو استازو سره لیدنې کتنې درلودې، ویلې دي چې د ډېر تمرکز به د هیواد پر بیا رغونه او اقتصادي پرمختګ وي. هغه ټینګار کړی چې د نویو کړکیچونو جوړولو ته لیوالتیا نه لري. واشنگتن د الشره هیات تحریر شام په 2014 کال کې د تروریستي ډلو په لیست کې شامل کړ، خو د جمعې په ورځ امریکایي چارواکو وویل چې واشنگتن به د الشره پر سر د 10 میلیون ډالرو جایزې اعلان بیرته واخلي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
بیا هم خبرونه ته خراغلی تاسو زموږ غږ آزادی رادیو نه اوري آزادی رادیو وسلر وش ساته په ټول افغانستان کې اوریدلای شي دا راپورونه ورته نور راپورونه زموږ په ویب پاڼه azadi.com کې هم لیدلای لوستلای او کتلای شي اوس هم ورزو د افغانستان اړوند یو بل راپور ته د افغانستان د یو شمیر لری پرتو سیمو اوسیدونکو وایار دي چې د څخلو د پاک اوبو د راوړلو لپاره اوږده مزلونه وکړي دوی آزادی رادیو سره په خبرو کې وویل چې د هوا په سړېدو او د ژمي پر راتګ سره یې ستونزې لا پسې زیاتې شوې دي تفصیل یې په دې راپور کې واوري
د افغانستان په بیلابیلو لرو پرتو سیمو کې یو شمیر مرمنې او سړی وایي اړ دي چې د خپلو کورنیو لپاره د څښلو پاکې اوبه له لرې ځایونو راوړي او د هوا په سړېدو په دې برخه کې له ننګونو سره مخامخ دي دوی وایي د ورځې ډیری ساعتونه د اوبو په لیکت کې ضایع کیږي د کاپیسا ولایت اوسیدونکي میراقا په دې اړه آزادی رادیو ته وویل
برف باران کم شوه مردم
په هغه سیمه کې چې موږ ژوند کوو خرانې ده په دې کې د اوبو ستونزه نه و خلکو په هوا روزمکو کې کښتونه کول او په لوړ خپل کور نه جوړ کړیو خو اوس اوبه کمې شوې دي څو خیریه موسسو په زینو ځایونو کې د اوبو بمبې وهلې خو په هغه کې هم اوبه کمې شوې او اوس خزي او ماشومان په زینو حیواناتو یعنی خرو اوبه راوړي خو په ژمي کې دا کار ډېر ستونزمن شوی د سنجان الاسای او بولغین سیمې د اوبو له کمښت سره مخ دي
یا حق میزنه بالا کردن آب توسط بوشکه او توسط مرکب برشان دو چند مشکل میشه
یوازې په کاپیسا کې خلک په دې برخه کې لستونز سره مخامخ نه دي بلکې د افغانستان د نو نور ولایتونو اوسیدونکو هم لا آزادی رادیو سره په خبرو کې ورته اندیښنې شریکی کړې دي د بامیان ولایت د ورس ولسوالۍ اوسیدونکو زرینګل په دې اړه آزادی رادیو ته وویل
مردم ولسوالۍ ورس بسیار شدید خلک دی ورس په ولسوالۍ کې دی بولک مخت سره مخامخ دي چاګانې وچی شوې دي د ژمي په دې موسم کې ډیر په مشکل لنور سیمو براوړو
او میاره د ننګرهار د اچین ولسوالۍ اوسیدونکو احمد هم په دې اړه آزادی رادیو ته وویل
دلته په ننګرهار کې د صحي اوبو ډېر کم دي او نشتون دی دلته هېڅ صحي اوبه نشته دی او د صحي اوبو د راوړو لپاره موږ ډېرو لرو ساحونه یا زنانه راوړي یا ماشومان راوړي بخروی راوړي ډېر سخت مشکلات دی نو موږ غواړو د دولت څخه چې دلته صحي اوبو منابع جوړې کاني نلونو کې اوبه باید ساحو ته تېرې کاني شي اوبه هم صحیح شي او خلکو صحیح اوبو ته لاسرسی پیدا شي
د بلخ ولایت اوسیدونکو صفیه بیا په دې اړه خپل اندېښنه داسې شریکه کړه
نن فعلاً چایخانه ما خوش شده ما از
دی اوبو چمو وچ شوی د خلک به وزله دی نور چاګان نشی کیندلای سیند او دی اوبو ویالې نه لرو د کالیو منزل مو زیات دی مسؤلین باید زموږ استونزو ته رسیدنه وکړي دی ویالې له ناپاکو اوبو د ځانونو او کالیو منزلو لپاره غټه اخلو
د اوبو د برخې کارپوهان له ډلې نجیب الله سدید په افغانستان کې د اوبو د کمښت د لاملونو په اړه آزادی رادیو ته وویل
افغانستان همیشه حکومت های ضعیف داشته و حکومت های ضعیف
افغانستان تل کمزوری حکومتونه لرلی دی په لرو پرتو سیمو کې خلکو ته لږ کار کړی دی ان په لوی ښارونو کې هم د اوبو ستونزه شته نړیوالو موسسو څاګانې کیندلی خو دغه څاګانو کیندنه د ځمکې لاندې اوبو ته زیان رسوي خلک باید خپل لاس په کار شي او فصلي اوبه په خندقونو او جهیلونو کې زیرمه کړي په دې ترتیب او همغږي به تر یو بریده ستونزه حل شي
په روسیو کې د بین المللي پیوست ستون په نامه یو نړیوال سازمان په کاپیسا ولایت کې د څخلو د اوبو د کمښت او د خلکو د ستونزو په اړه خبر ورکړی دی دغه سازمان پرون د جمعې په ورځ د یو راپور په خبرولو سره ویلي چې په وروستیو کلونو کې په کاپیسا ولایت کې د وچکالۍ له کبله د خلکو وضعیت ترینګلی شوی او دوی اړ شوي چې د څښاک لپاره له ناپاکو اوبو ګټه واخلي له دې وړاندې 5 غیر دولتي بین المللي بنسټونو په یوې ګډې اعلامیه کې د افغانستان د سږ کال وچکالي په تیرو 1.5 کلونو کې بې مخینې بللې وه او په اړه یې خبرداری ورکړی و 5 میاشتې وړاندې د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ملي ادارې ویلي چې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون له کبله 20 میلیونه کسان د څښلو پاک اوبو ته لاسرسی نه لري د یادې ادارې د اقلیمي بدلون د برخې مشر روح الله امین د خپلې ادارې د لاسته راوړنو په اړه د وضاحت په یوې غونډه کې د وچکالۍ سیلابونو او شدیدو بارانونو له کبله جدي اندېښنه هم ښودلې وه
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژورو تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسې سره ملګری ده
ازادي راډیو د ماښام لښپژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویبسایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
بیا هم خراغلی په افغانستان کې د سرطان په وړاندې د مبارزې بنسټ په دې هیواد کې د سرطانی ناروغیو پر زیاتېدو اندېښنه وښوده. د دې بنسټ مشر ډاکټر شفق شینواری له ازادي راډیو سره د خبرو په مهال وویل چې هر کال په دغه هیواد کې تر 900 ډیر کسان په دې ناروغۍ اخته کیږي، خو په دې شمیر کې څه باندې 14,000 یې د دغې ناروغۍ له امله مري. دا مهال په افغانستان کې د سرطان په وژون کی ناروغی د اخته افغانانو شمیر 1500 خول کیږي، خو ګمان کیږي چې واقعي شمیر خایي تر دې هم لا زیات وي. په دې اړه زموږ د همکار راپور ته غوښی به تر اوسه
په افغانستان کې په سرطان د اخته کسانو د شمیر پر زیاتېدو او په دې وجون کې ناروغي د مړینو پر زیاتوالي یو بنسټ سخته اندېښنه وشوده. په دغه هیواد کې لا هم د سرطانی ناروغیو د درملنې او تشخیص امکانات په نشت حساب دي او ګڼ کسان مجبوره کیږي خپل ناروغان ګاونډیو هیوادونو ته ورسوي. په افغانستان کې د سرطان په وړاندې د مبارزې بنسټ مشر ډاکټر شفق شینواری وایي په دغه هیواد کې هر کال تر 900 ډیر کسان په دې ناروغۍ اخته کیږي، خو څه کم 6.5% یې مري.
چه هر کال تقریبا 9,450 کسان زموږ د معلوماتو د روغتیایي سکتور یا د عام روغتیا وزارت د معلوماتو مطابق دا په سرطان باندې هر کال اخته کیږي. 14,000 وګړي خپل خوږ ژوند له لاسه ورکوي او زموږ د معلوماتو چې کوم مونږ معلومات لرو په افغانستان کینسر فاونډیشن په خپل دغه کې تر اوسه تقریبا خواوشا 15,000 افغانان چې دي د سرطان په دی وژن کې ناروغي باندې اخته دي.
هغه کسان چې په سرطان اخته ناروغان لري وای لبی وزلې کړیږي او په دې نه پوهیږي چې د خپل ناروغانو درملنه څنګه وکړي. د ننګرهار یو اوسیدونکو چې خپل نوم یې نه اخیستی ازادي رادیو ته د خپل ناروغ ماشومان په باب ویلي.
د مریستیا پورې علاج شروع را دای زما په کور کې ماته دوه درې ماشومان د وینې سرطان پراتري خپل ځاني مریض اویس د کار روزګار درک مینه شري او را دومره مستندوی ادارې دي د دوړو کاډونه ورکې د خدي بد دي دا مونږ ته ملاويږي نه چاره کړی دی راته او نه زما کول لیدل او نه ورخی څو کو نه ماته راکې وروره.
په افغانستان کې د سرطان په وړاندې د مبارزې بنسټ مشر ډاکټر شفق شینواری وایي دوی له روغتیایي سکتور سره په ګډه هڅه کوي چې په افغانستان کې د سرطاني ناروغیو د درملنې امکان برابر کړي.
نړۍ څو هیوادونو کې افغاني پی ایچ ڈی سکولران او متخصصین د سرطان په برخه کې لرو او د غوی پلان داس دي چې افغانستان دم راشي او همدارنګه آنلاین د دلته د ډاکټرانو د ظرفیت جوړونې برنامه موږ د درې میاشتې تقریبا مرحال کړې ده، یعنی دا اوس جریان لري. ممکن چې د 2015 کې موږ یو څلور ماشینونه چې هغه ډېر لوړ قیمتونه لري په میلیونونو ډالرو اندازه باندې قیمت لري، نو انشاءالله زه مطمئن یم چې 2015 کې موږ په کابل کې دوه مرکزونه انشاءالله فعال کړو.
د شاغلی شنواری په خبره په دغو مرکزونو کې به ناروغانو ته د کیموترافي یا وړانګو په مرسته د درملنې امکان هم وي. که څه هم دا مهال په افغانستان کې د سرطان په وژن کې ناروغي د اخته کسانو شمیر 1500 شول کیږي، خو ګمان کیږي چې واقعي شمیر شایي تر دې زیات وي. د سږي په سرطان د اخته کېدو یو لوی علت د هوا ککړتیا شول کیږي چې د افغانستان په لویو ښارونو لکه کابل کې دا ستونزه آمده. د افغانستان روغتیا وزارت په 2020 میلادي کال کې په سرطان د 23,000 کسانو د اخته کېدو موارد ثبت کړي وو او په هغه کال په دې ناروغۍ شاوخوا 14,000 کسان مړه شوي وو. روغتیا وزارت ویلي چې په افغانستان کې سرطان ناروغي د زړه تر ناروغۍ وروسته د ډیرو کسانو د مړینې سبب کیږي. په شوځ کې د سرطانی ناروغیو عامه بڼه د سینې سرطان دی چې سږ کال یې په افغانستان کې شمیر نږدې 50% زیات شوی دی.
د سرطان د کنټرول د ملي پروګرام چارواکو په لړم میاشت کې ویلي و چې د تیر کال پرتله په افغانستان کې سږ کال د سینې د سرطان موارد په سلو کې 15.9 زیات شوي دي. په 2021 میلادي کال کې د نړۍ په سطحه په سرطان د مړینو شمیر نږدې 100 میلیونو ته رسېدلی و چې ډیری مړینې په بېوزلو هیوادونو کې ثبت شوي وې.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته
وړاندې په توشي بو کې باز مونږه ونی زخ